د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواښیم او تاسو په دې خپرونه کې هرکلی وایم. ما له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړي کې تاسو بیلابیل ریپورټونه اورېدلی شئ. تر اخره پورې راسره اوسئ ځکه چې په تازه حالاتو به مو خبر ساتو. او تاسو زموږ د خپرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم همداو اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې چې ریپورټونه ورشو، راځئ له ملیحه مرزاده خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان وفاقي کابینه پرون د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې. د کورمې په پاړه چنار کې ځایي اوسیدونکو د سیمې د یوازینۍ لایبرری د مبینه ړنګېدو خلاف غږ پورته کړی. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون په اړه خبرداری ورکړې چې په هسپتالونو بوج زیاتولی شي. د پاکستان وفاقي کابینه پرون د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړه. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د کابینه غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د ملي امنیت تګلارې دستاویزات په پلس ورځو کې دننه ولسته وړاندې کړل شي. چودري ویل چې په هغه تګلارې کې اقتصادي حکمت عملی هم شامل ده چې په خبره کده هیواد اقتصاد پیاوړی نه وي نو د امنیت ضمانت نشي ورکول کېدی. وفاقي وزیر ویل چې د ملي امنیت په تګلارې په 2014 کال کې کار پیل شو، خو په خوا د پالیسي ځکه منظور نشوا چې ور باندې اتفاقی رائے نو. فواد چودھری زیاته کړه چې په تګلاره کې د هیواد دننه امنیت او وزارتونو لپاره پالیسیانې هم شامل دي، خو نور تفصیل یې ور نه کړ. بل خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ویاند میجر جنرل بابر افتخار پرون په ټویټر لیکلی چې پوز به د ملي امنیت تګلارې عملی کولو کې خپل رول لوبوي. تر دې مخکې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د ډسمبر په 20مه د قومي سلامتۍ کمیټې په غونډه کې د ملي امنیت لومړی څلور کلنې پالیسۍ منظوري ورکړل شوه. د کورمې په پاړه چنار کې مدني فعالان، سیاسي کارکوونکي او ځایي اوسیدونکي له ځایي انتظامیې نه غوښتنه کوي چې په ښار کې د یوازیني کتابتون ودانۍ د ړنګولو پرېکړه دینه کوي. د سیمې یو فعال ماسټر عنایت علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع افسران د خپلې استوګنې لپاره د کتابتون د ودانۍ ړنګولو کار کوي چې د زده کوونکو د تعلیم یو وسیله ده.
په دې زلمونو دغه انکم سورس د باره لټرینې ورکې جوړوي او لبرې ختموي. دا لبرې د بالکل بهول وساتلی شي، خو که بیا دا بحالیا به ونه ساتلو ختمولې کوشش وکړو بیا به دې خلاف مو بھرپور احتجاج کوو.
مخکې د ګل په ورځ یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي کارکوونکو په ښار کې د یوازیني کتابتون ودانۍ په مبینه توګه د ړنګولو پرېکړې پر ضد مظاهره هم وکړه. خو د کورمې ځایي انتظامیه د کتابتون ودانۍ د ورانولو خبره رد کړې. د سیمې یو انتظامی مشر ډاکټر آفاق وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د کتابتون په تالار کې ځینې تعمیرات کې د سهولتونو د ښوالي لپاره روان کړي دي. په قبایلي ضلع کورمه کې د 3G 4G انټرنیټ پرون شاوخوا 15 کاله وروسته بحال کړل شوې دي. د پاکستان د مخابراتو ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه فیصله په سیمه کې د امنیت جاج اخستو وروسته شوي. تر دې وړاندې اسلام آباد هایکورټ د پاکستان مواصلاتو ادارې ته د اپریل په 14 امر کړو چې په قبایلي ضلعو کې د موبایل ټلیفوني انټرنیټ 3G او 4G سهولت بحال کړي. د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو انتظامی دریز و چې موبایل ټلیفون انټرنیټ یې د امنیتي اندېښنو له امله تړلې دي. د پاکستان د صحت ملي ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت پرون ویلي چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 کیسونو تصدیق شوې. د صحت ادارې پرون په ټویټر باندې خبر کړي بیان کې ویلي چې د صحت نړیوالې ادارې لخوا د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په اړه اندېښنو ته په کتو سره د صحت ټولو اړوندو ادارو په اومیکرون کیسونو نظر ساتلې دي. په بیان کې راغلي چې په پاکستان کې د اومیکرون لومړی کیس په کراچۍ کې د ډسمبر په 14مه رپورټ شویو. بیان زیاتوي چې د ډسمبر تر 20مه په ټول پاکستان کې په مجموعي توګه د اومیکرون 15 کیسونو تصدیق شوی چې 3 دیش په کراچۍ، 12 په اسلام آباد او 14 په لاهور کې مخې ته راغلي دي. په دې کې د 200 کیسونو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د دغو کسانو تعلق له کومو سیمو سره دی. او د روغتیا نړیوال سازمان د ډسمبر په 23مه خبرداري ورکړي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه کولی شي چې په نړۍ کې په هسپتالونو بوج زیات کړي. که څه هم ابتدایي څېړنې ښایي چې له دغې بڼې د ناروغۍ کچه لږه کموي. د کورونا وایرس اومیکرون بڼې کیسونه وار له مخه په یو شمېر هیوادونو کې رپورټ شوي دي. چین او ډېرو اروپایي هیوادونو د ناروغۍ کیسونو باندې کابو موندلو لپاره بیا سخت بندیزونه لګولي دي. په عین حال کې د ډسمبر 23مې راهیسې په نړۍ کې شاوخوا 12,500 پروازونه منسوخ شوي دي. هوایي شرکتونه وجہ په اومیکرون کې سنو کې د زیاتوالي له عمل د عملی کمې خي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ملیحه مرزاده څخه اوریدل. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان وفاقي کابینې د ملي امنیت پالیسي جوړولو تصدیق کړی دی او منظوري ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر اتک سره په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو سخت دریځي پر پاکستان بده اغیزه لري. یو څېړونکی وایي
باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبم کې دی.
د خیبر په لوړګي کې خلک د ماشومان او میندو لپاره د خوړو حکومتي پروګرام مرسته غواړي.
چې ماشومان وګوري انتهایی کمزوري دوی د اډوکی او د غسر او د وزنونو نشته او انتهایی زیات متاثر شوي.
په پاکستان کې د قومي احتساب ادارې د مشر د کاري مودې وخت پوره شوی خو د بل مشر د ټاکلو په سر لا هم حکومت او اپوزیشن جوړ نه دي.
په ادارو کې دغه شان چې کوم تکرریان دي دا په خپل ځای د پکا په دغه دوه یو بل سره ډایرکټ راته وکي او د رابطه کې نوی چیرمن اوټاکي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا وسوري. د دسمبر په 28 د پاکستان حکومت د ملي امنیت پالیسی جوړ کړه او پرونی کابینی منظوري ورکړه. دا پالیسی دوه برخې لري، وی داخلي او بلې بهرنۍ. تیرونه د کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلی و چې په دې پالیسی کې باید د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د کار وضاحت هم وشي. خو د پالیسی تر اعلان وروسته حکومت روسه په دې او د پالیسی د نورو اړخونو تفصیل نه دی په ډاګه کړی. ملیحا مرزاده په دې اړه لږ مخکې په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه ورته داسې معلومات ورکړل.
کله چې د کابینې د منظوري وروسته 13 ورځې د پاکستان د قومي سلامتي مشیر محمود یوسف او د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری خبری کانفرنس کو ندی پخپل دا خبر ومنره چې د دې هغه پورا تفصیلات به وزیر اعظم عمران خان راتلونکو هفته کې یا په 10 ورځو کې اعلان کړي. نو خو هغه ته پورا پالیسی چې دا هغه بیا کوم مهم نکات هغه ته به لږ انتظار کول غواړي. البته په دغه خبری کانفرنس کې چې کوم ځینې شیانو ته اشاره شوې وه، نو د دې قومي پالیسی چې دا د 2020 کال نه بلکې دا شروع کیږي تر 2020 کال پورې 2000 نو یو خدا دویم داسې د دې دوه اړخونه دي، یو کورنۍ دی داخله دی بل خارجی دی. او د کورنۍ اړخ پاړه باندې بیا محید یوسف پخپل باندې دا و چې بنیادی نقطه د دې پالیسی هغه د خلکو تحفظ د هغې حفاظت، او دویم هغه دا خبره وکړه چې د دې بنیادی هغه محور بچی نقطه بچی هغه معاشي سلامتیا کوي کول لکه اقتصاد. بیا هغه خارجي چې کوم د دې یو نو هغه کې بیا ګاونډیانو سره تعلقاتو په اړه باندې خبره شوه چې هغه بخي امن قائمول د امن تلاش. بیا په دې کې بل اړخ چې تعلیم روغتیا اسانتیاوې صحت ماحولیات د سکو اوبو یقیني کول خلکو ته خوراک انرژي او بیا دغه رنګې برآمداتو کې اضافه کول خساره کمول، نو دا ټول شي اګه د سخت دریځې د شدت پسندې دغه مخه نیول او انساني مایادي وسایل پیدا کول تخپل ځمکه یا د پاکستان اقتدار اعلی حاکمیت او دفاع دا ټول خبرې خوش وي. لیکن اوس مو کتل چې کله بیا تفصیل راځي چې باقي څه شیان دي.
بالکل، څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې فواد چودھری چې دی او دغه شانتی موید یوسف صاحب دوی ویلي دي چې تفصیلات په راتلونکو شاوخوا 10 ورځو کې وړاندې شي، خو دغه خو منظوري ورکړل شوه. اپوزیشن ګوندونه په دې باندې سوي
دا خبره ستاسو مهم ده، ځکه چې دواړو بیا خاص کر موید یوسف دا دعوه کړې وه چې په دې باندې 13 کالو کې مشورې هم شوي دي، لکه خپل حکومت نه وړاندې هم یاد کړ. او بل دا و چې شپږ سوه ماهرینو رایه اخیستل شوې ده چې په هغې کې هر اړخ واړه خلک وو. لیکن 13 ورځ چې کله دا پالیسی د کابینې د منظوري اعلان وشو، نو بیا د پیپلز پارټۍ یو مهم مشر چې دی رضا ربانی چې د سینیټ چیرمین هم پاتې شوی دی، دا خبره وکړه چې پالیسی بالکل هم پارلیمان ته نه ده وړاندې شوې، پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخیستې شوې. خو دا خبره هم وکړه، خبره دا وه چې دا پارلیمان ته وړاندې شوي هلته پې باس شوی او د هغې نه وروسته منظور شوی. بلکې هغه بلې خبرې ته هم یو اشاره وکړه چې کابینې 13 ورځ دا منظور کړه، او له دې نه مخکې چې کوم بل یو قومي سلامتي کمیټې ده هغې د هغې نه یو ورځ مخکې منظوري ورکړه. نو ده دا خبره وکړه چې په دې کې مشوره نه ده شوې مخالفو ډلو سره.
اوریدونکو تاسو زموږ همکار طاهر خان اورید چې زموږ همکار ملیحه میرزاده ورسره د پاکستان د نېشنل سکیورټی پالیسی د ملي امنیت پالیسی په اړه باندې خبرې کولې چې کابینه یې منظوري ورکړې ده. د پاکستان د امنیت په اړه اړوند یو رپورټ درته دروو. د 2020 کال د نومبر په 9 د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې اوربند کړو. ټي ټي پی دا یو مشتنه اوربند ونه غځو تر هغه وروسته بریدونو ته زور ورکړ. د جرمني خبری اژانس د یو رپورټ تر مخه د ډلې یوازې په بلوچستان کې د شپاړس بریدونو زیموري اخیستي. ټي ټي پی په داسې حال کې بیا سر راپورته کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی. په دې اړه د اجمل شیبر رپورټ اورو.
جرمني اژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت یو چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پېښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. د اژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پېښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وشل شوي دي. د امنیتي چارو څېړونکي امیر رانا جرمني اژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پېښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادا سره سم د افغانستان خواته پټي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني اژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړي دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غني ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوش دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندېښنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی راتلونکي دی، کېدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د ښاغلي داوودزی اندېښنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریکه کړه. د دې خبرې غونډې پر مهال له ښځو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبرې چې ښځې یوازې سفر نشي کولی، شوانځي او پانځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکین غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کېږي او تر ډېره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بیلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 11:30 بجا،
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:45 بجو،
تاندي هیلي
په پاو باندې 10:45 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
روزنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر ضلع په لوړګي کې خلک وایي چې د حکومت د خوراک نړیوالې ادارې په مرسته د احساس نشونما په نامه چې کوم پروګرام پیل کړی دی، په هغه کې ماشومانو او ښځو ته خواړه ورکوي، مرسته ورسره کوي. دا دی د دوی سیمو ته هم وغځول شي. د دوی په وینا د دوی په ځایونو کې داسې ډېر ښځې شته دی چې هغوی خوړو ته، کافي خوړو ته ضرورت لري او ماشومان هم داسې دي چې هغوی د خوارځواکۍ ښکار دي. په اړه د فرحت شینواری رپورټ اورو.
د لنډ کوتل وګړي وایي چې د خوراک نړیوالې ادارې په مرسته روان د احساس نشونما په نوم پروګرام دی لنډ کوتل تحصیل ته هم وغځول شي. دوی وایي هلته ماشومان او مېرمنې د غذایي کمښت سره مخ دي او په کار ده دا مرسته ورته شروع کړل شي. د لنډ کوتل یو تن هجرت اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کومو ګورو په لنډ کوتل تحصیل کې نشته او په نورو تحصیلونو کې کملګورو تحصیل وخلې کا جمرود وخلې کا باډا وخلې
دی پاغه کشتا دی په دغه کې د شلمان دی د بازار څخه خېلو دی د پست خېلو چې کوم ایریا دی نو دغه کې ډېر داسې زنانې چې دا د پروګرام لپاره اهل دی خو دوی ته اوسه پورې دلته هغه پروګرام نشته نو دوی ته بیا نشي مستفید کېدی نو موږ دا غوښتنه کوو چې دلته هم د جمرود د تحصیل غوندې دلته هم دا پروګرام شروع کړي بیا دلته خو زرونه خاندانونه چې کوم دي دا د غربت ته لکیرې لاندې ژوند تېروي نو په دغه کې د ماشوم د مور چې کومه زندګي وو خصوصا په لرې پرتو سیمو کې ډېره زیاته متاثره شوې وه چې ماشومان وګوري انتهایي کمزوري دوی د هډوکي او د غسر او دغه نو وزنونه هم نشته او انتهایي زیات متاثره شوي زنانه چې کوم دي یو خورته دغه کور ستونزې چې دوی بر وړي بیا ورته مناسب خوراک نه ملاويږي نه دغه په واجه باندې دوی چې کوم د بچي شي نو دا هم ډېر زیات کمزوري او د غذایی قلت د شو سره دوی شکار وي
یو بلتن ساجد خان وای په کار دا د لنډ کوتل په لر پروتو کلیو کې هم د احساس نشونما پروګرام لاندې رجستر شو مېرمنو او ماشومانو ته دا مرسته ورکړل شي
د احساس نشونما چې کوم پیکج دی د حکومت طرفه چې دا ورته ورکړل شي ځکه چې بنظیر انکم سپورت په مات کې پیسې ورته میداوږي نو په کار دي چې احساس نشونما پروګرام دلته راوړل شي او د غریبانو خزو ته دا پروګرام چې کومه یې سي دا ورته میداو شي په علاقه کې چې کوم غربت ته کنه خلکو ته صحیح خوراک نه رسی ځکه چې خلکو غریبي ده دیو جن ماشوم کمزوري او دغه مور مطلب کمزوري دوړو په صحت باندې چې کنه ډېر منفي اثر پریوزي
د احساس نشونما پروګرام یو چارواکي تاجلی مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي دا پروګرام لنډ کوتل او هلته بیا لر پروتو کلیو ته وغځوي او په دې لړ کې د خوراک نړیوالې ادارې سره خبرې کړې د احساس نشونما پروګرام چارواکي وایي چې د پروګرام لاندې میندواره میندو بیا دغې ماشومانو ته تر دوه کالو پورې هر درې میاشتې پس مخصوص خواړه او 2000 روپۍ ورکولی شي په دې خوړو کې وچ شوده ویټامین دالونه چینی سویابین او د خوړو تیل شامل دي او د ماشومانو د جسمانی او ذهني ودې لپاره ډېر مهم دي د پاکستان 2013 نیوټریشن سروې مطابق په خیبر ضلع کې تر ټولو زیات ماشومان غذایی کمښت سره مخ دي یعنی سټنټینګ یا د جسمانی او ذهني زیان شرح پکې 80% ریکارډ شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی تان دی هلی خبرونه تاسو ته نشرو د خزو په اړه باندې خبرونه چې تاسو یې رافتلو مشال رادیو اوریدل شي او په دې کې د خزو اړوند مختلف مسایل باندې خبرې کیږي د هغوی په حقونو باندې هم پکې خبرې ضرور نه ده چې یوازې ښځې یې واوري سړی هم پکار دی چې واوري ځکه چې پکې دي کې د ښځو حقونو باندې هغه خبرې چې د سړو سره اړوند دي او د دې علاوه تاسو چې د مشال ریډیو نه نور غنی خبرونه هم په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دي او د مشال ریډیو نه هم خبرې خو اوس یو بل رپورت ورزو کورم ته په کورم کې د پړه چنار مدني فعالان او ځایی اوسیدونکو په سیمه کې د یوازینی کتابتون د ړنګېدو په خلاف غږ پورته کړی دی دوی وایي چې داسې رپورټونه ورته رسیدلي دي او داسې اوازې او ګنګوسې دي چې حکومت غواړي دغه کتابتون چې دی له منځه یوسي خلک وایي چې دا کتابتون یوازنی کتابتون دی په دې سیمه کې او دلته ډېر داسې کتابونه دي چې زده کوونکي او د ژوند سره تړلي نور خلک ته ډېره ګټه اخیستلی شي خو حکومت ویلي دي چې خلک دی په اوازو ګنګوسو باندې باور نه کوي او دوی کوشش کوي چې دا کتابتون لا نور پسې پراخه کړي په اړه د تاریخ ورک زیری رپورټ اورو
د کورمې په پړه چنار ښار کې د نهې پوره سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې ده چې هغلته یوازنی عوامي کتابتون یا لایبرري دی له مسمر کېدو بچ کړی شي. د سیمې یو مدني فعال مستر عنایت علي وایي ضلع انتظامیې د خپلو افسرانو د رهایش مسله حل کولو لپاره هغلته نوي تعمیرات روان کړي چې مخالفې دي او زیاتوي د تعلیم حاصلولو وسیله ورنه په اخستو دوی به هیڅکله غلې پاتې نه شي.
مونو داغه انکم سورس دوباره لټی نیور کې جوړی او البرې ختموي دا لبرې د بالکل بهول وسټل شي او کبیا دا بهالیا دوی ونه ستلو ختمولې کوشش وکړو بیا به دي خلاف مو برپور احتجاج کوو.
په یاد خار کې د ګلپور از جوش می ضعیف فعالانو مقرری امارت بینات مسمرولو د فیصله پر خلاف احتجاجي مظاهره هم کړی دا. د سیمې یو سیاسي فعال نذیر نوشی وای پر زید دی چې ضلع انتظامیه ځوان کول مطالعه ته وهڅوي هغلته یوازنی کتابتون هم د ختمولو په کار کې بوخته
دي. جبر لسونو نیولل په کار دي تاخیر دا ظلم کتاب بندول مونا کلم اخیستل دي ظلم انتها
پڑچنار کی د یاد لائبریری ودانے پر 1902 اتیم کال کی ہگا وقت صوبے گورنر او پخوانے لیفٹیننٹ جنرل فضل حق تعمیر کڑے وا چے دا پ 2001 کی د فسادات پر وا خراب شولا خورستا د پوسٹ پمرستے بیا رسم کڑا او لائبریری تا نور کتابونه ور کولو سرا ہغلتا امنیتی چارواکو جدید کمپیوٹر لیب ہم قائم کړو. یو بل مدنی فعال مظهر توری وای د زده کړو او مطالعه بهیر هڅې هم هغلته ډېر کم دی ولشتا سہولتونه دی ورنه وانه خستل شي.
داسې فیصلو کولو نه اجتناب وکړي په کار دی. یاره مو ډېر ټکېدل یو مو دی دا نسل څه کوم روان دی د بارودو بوی کې او د لوګي کې پیدا شوی نسل دی. دوی په کار دی چې مو سپورټ کړي چې مو نوې نسل څه کوم دی هغه تعلیم یافته وي مو ته مسلو مزید فیس کولو متحمل نه یو.
موږ په دغه اړه د ضلع انتظامي مشر له ډاکټر افاق وزیر او پوښتل چې آیا ولې لایبرري مسمار کوي. نو هغه په ځواب کې وویل چې داسې هیڅ پروګرامې نشته چې ګنې د افسرانو رهایش مسله حل کولو لپاره لائبریری ختموي. ډاکټر افاق وزیر زیاتوي د لائبریری په احاطه کې تعمیرات روان کړي خو هغه د دې لپاره دي چې انساني تقاضو د حل لپاره هغلته د ټټیانو سہولت ورکړي او بل مزید جدید ضرورتونه ورپوره کولو لپاره نوي کمرې جوړې کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خپرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی قانوني لارې خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو نشریږي. نو هیله ده چې وایو د پاکستان د قومي احتساب بیرو یا نیب د مشر د کاري موده چې د هغه په ختمېدو ده او بلکې ختمه شوې ده. څلور میاشتې وشوې چې د دې کاري موده ختمه شوې ده خو تر اوسه پورې لا هم کوم نوی کس نه دی مقرر شوی. د دې طریقې کار داسې چې اپوزیشن او حکومت دواړه دوی په شریکه باندې یو کس ټاکي او هغه د دې ادارې مشري په غاړه اخلي خو تر اوسه پورې اپوزیشن او حکومت په دې نه دی سلا شوی چې د دې ادارې لپاره څوک وټاکي. اپوزیشن پیپلز پارټي اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي ویلي دي چې بلکې دا غوی دریز داده چې دغه اداره ډیره سیاسي شوې ده او په کار ده ختم شي خو حکومت تحریک انصاف وایي چې دا اداره په کار ده چې همداسې قائمه. په اړه د شنواز ترګزی رپورټ.
د قومي احتساب بیورو چیرمن په اکتوبر کې ریټایر شوی، ولې تر دې وخته د نوي چیرمن د نه ټاکېدو په صورت کې لا هم هغه پخوانی چیرمن په دغه څوکۍ ناست دی. خو ویل کېږي چې حکومت او اپوزیشن د نوي چیرمن دپاره نومونه تجویز کړي او ممکنه ده لنډو وختونو کې کوم نوی تن په دغه څوکۍ وټاکل شي. نوی نوم به څنګه فیصله کېږي او د دې طریقه کار څه دی؟ د پېښور هایکورټ وکیل علي عظیم اډوکیټ مشال ریډیو ته د دسمبر په 28مه وویل
د چیئرمین نے اپوائنٹمنٹ چھ دے اگا یہ آرڈیننس لان دے کی گی 1999 والا آگے گیم لیڈر آف دی ہاؤس آف لیڈر آف دی اپوزیشن چکم دے دا آگئی مشاورت یو بل سرا ضروری دے چھ سٹیم دا اپوائنٹمنٹس کی
علی عظیم وای دا ډیر ضروری خبره ده چې هر څوک چې نوی چیئرمین ټاکل کیږي به طرفه دی وی او د اپوزیشن لخوا دی هم منظوري ورکړی شوی وي. د دسمبر پاتې وشتمه په ډان اخبار کې دوی لیکلي حکومت او اپوزیشن لګیا دی او د ځینو تنانو نمونه خوښ کړي چې پکې پخوانی بیوروکراټان او یو پکې د سپریم کورټ پخوانی جج هم شامل دی. دوی د خپلو سرچینو لخوا لیکلي حکومت د داخله سیکرټري یوسف نسیم کھوکر، کیپټن ریټایرډ سردار اعجاز احمد خان او د اف آی اے پخوانی ڈی جی محمد املیش نمونه خوښ کړي، ولې د اپوزیشن لخوا جسټس ریټایرډ دوست محمد خان، پخوانی بیوروکریټ ناصر سعید خان کھوسا، سلمان صدیقی او د جلیل عباس جیلانی نمونه خوښ کړي. د قانوني طریقې کار په مطابق به دغه نمونه کې یو تن د حکومت او اپوزیشن په سلا سره ټاکل کیږي او د نوي ترمیمي آرډیننس په 15مه ماده کې هم دغه طریقې کار لیکلی دی. په دغه ترمیمي آرډیننس کې لیکلی شوی هر کله که حکومت او اپوزیشن کوم نوم خوښ نه کړی شو، صدر پاکستان به بیا پارلماني کمیټې ته د کوم نوم تجویزولو لپاره وینا وکړي. د نیب د ترمیمي آرډیننس د 15مه ماده د دویم سیکشن په مطابق پارلماني کمیټې مشرانه به د اسمبلی سپیکر کوي، 50% غړي به حکومتي ولی 50% غړي به د اپوزیشن د ډلو وي. دا چې د اکتوبر نه تر د دسمبر د اخیره پورې د چیئرمین نیب ټاکنه نه ده شوې، څه وجوهات کې دي شي؟ د پیښور خبریال او د پارلمان امور ماهر شاهد حمید مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
خو مسله دلته دار چې د ایګوس پرابلم دی، د اناونو مسله دی، د یو بل سره چې کوم پرسنالټي کلاشز دی، پولیټیکل چې کوم ریفټس دی، دغه په وجه دا کارونه شو. او یقیني خبره ده دا مناسب نه دی چې د یو سړي ټیم پوره دی هغه په ایکسټینشن باندې روان دی. سیاسي اختلافات یا سیاست په خپل ځای، خو دا ادارې چې کوم دی، د ادارې چلول او د ادارو کې دغه شانت چې کوم تکراریان دي، دا په خپل ځای په کار خو
حکومت ترجمان فواد چودھری د دسمبر په وشتمه په خپل ټویټر د چیئرمین نیب د پاره په میډیا کې د رپورټ شوی نمونه تردید کړی دی. خو د بیا زیاته کړی ده په لنډو ورځو کې به هغه نمونه چې په مشورې سره د چیئرمین نیب د پاره خوښ شوی وي فیصله به وشي. مشال ریډیو کوشش وکړه چې د پارلماني امور د پاره په اسمبلی کې د ټاکل شوي غړو سره خبرې وکړي، خو څه ځواب نشو ملاو. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال آنلاین خبرونه د بیان ازادۍ په اړه د مشال ریډیو خبرونه د ز بشیر گواهی تاسو وړاندې کوم. تاسو د هرې چهارشنبه یا شروع د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو اوریدل شي. په دې کې د بیان ازادۍ په مختلفو اړخونو باندې خبرې شوې. تاسو کولای شئ چې په دې باندې وپوهیږئ چې کوم شی د بیان ازادي ده او کوم شی د بیان په ازادي کې نه راځي. همداراز کوم داسې اوزار دي، وسایل دي چې تاسو استعمالولی شئ چې خپل د بیان ازادي پې وښایي. مثلا تاسو مظاهره کوئ، دا هم د بیان ازادي ده، یا نور داسې اړونده خبرې. موسیقي د بیان ازادي ده چې په موسیقي کې خلک خپل خبره څنګه کوي. نور ډېر موضوعات هم په دې اړوند د خبرونه کې تاسو وړاندې کیږي. دا او د مشال ریډیو نورې ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته دي. که چیرته تاسو نه کوم خبرونه تیریږي او تاسو په هغه وخت کې وانه ری په هغه خپل وخت کې، نو تاسو کولای شئ چې
وروسته په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې چې زموږ ویب سټ ته پغه باندې باور همدار استاد سید مشال ریډیو ایپ موبایل ایپ هم ډاونلوډ ول شي کنه مو یې ډاونلوډ کړي تاسو یو سمارټ فون لری انټرنیټ لری نو دغه موبایل ایپ دلاره هم ته مشال ریډیو خبرونه ټوله په صفه بڑا باندې اوریده شي دا موبایل ایپ فری دی وړیا دی تاسو په څه مصرف نه راځي خو که په ډاونلوډ ول کې څه ستونزه لري څه مشکل لري نو موږ سره په دا لایف خبرونه کې تاسو راتلل شي موږ ته وای موږ به کوشش وکړو چې تاسو دغه مسله در حل کړو اوس 2:30 بجې شوې ملیحه میرزاده د خبرونو لنډی زور
د پاکستان وفاقی کابینه پرون د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړه د اطلاعات او خبرونو چارو وفاقی وزیر فواد چودري د کابینه غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې د ملي امنیت تګلارې دستاویزات په 15 ورځو کې دننه ولس ته وړاندې کړل شي بلخه د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرل بابر افتخار پرون په ټویټر لیکلي چې پوځ د ملي امنیت تګلارې عملي کولو کې خپل رول لوبوي د کورمې په پاړه چنار کې مدني فعالان سیاسي کارکوونکي او ځایي اوسیدونکي له مقامي زمین غوښتنه کوي چې په ښار کې د یوازینی کتابتون ودانې د ړنګولو پریکړه دینه کوي د سیمې افال مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع افسران د خپلې استوګنې لپاره د کتابتون د ودانې ړنګولو کار کوي چې د زده کوونکو د تعلیم یو وسیله ده خو د کورمې ځایي انتظامیه د کتابتون ودانې د ورانولو خبره رد کړې ده ویلي دي چې د کتابتون په تالار کې ځینې تعمیرات د سهولتونو د ښه والي لپاره روان دي په قبایلي ضلع کورم کې پرون شاوخوا 15 کاله وروسته د 3G/4G انټرنیټ سهولت بحال کړل شوې ده د پاکستان مخابراتو ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دغه فیصله په سیمه کې د امنیت جاج اخستو وروسته شوې ده د پاکستان د صحت ملي ادارې پرون ویلي چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 کیسونو تصدیق شوي د صحت ادارې پرون په ټویټر پاڼه پور کړی بیان کې ویلي دي چې د صحت نړیوال ادارې لخوا د کورونا وایرس اومیکرون بڑے پاړه اندېښنو ته په کتو سره د صحت ټول اړوندو ادارو په اومیکرون کیسونو نظر ساتلې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د دسمبر 25 خبرداری ورکړي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه کولی شي چې په نړۍ کې پر هسپتالونو بوج زیات کړي که څه هم ابتدایي څېړنې ښایي چې له دغه وړې د ناروغۍ کچا لږه کموي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز تاسو ملیحه میرزاده وړاندې کوم اوس یو رپورت ورزو د 2019 کال په اخره کې د چین له اوهان ښاره کورونا وایرس را پیدا او نړۍ ته خپور شو په تیرو دوه کلونو کې د دې وایرس څو بڼې مخې ته راغلي دي د مخنیوي لپاره واکسین هم جوړ شوی خو د ډاکټرانو تحقیق ښیي چې په اوس مهال کې چې کومه بڼه د اومیکرون نومیږي هغه پر واکسین سربیره هم خلکو ته لګیدلی شي البته ډاکټران وایي که چا واکسین کړی وي نو دا وایرس پرې ډېر تاثیر نه لري ډاکټران خلکو ته لارښوونه کوي چې له کورونا وایرس د ځان ساتلو لپاره ماسک وکاروي لاسونه په صابون ومینځي او له یو بله فاصله وساتي په نړۍ کې د کورونا وایرس اوسنی صورتحال په اړه د مجید بابر رپورټ
د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې را برسېره شوې د کورونا وایرس په تیرو دوو کالو کې د نړۍ هر سیمه کې خور شوې د امریکایي جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه کووېډ 19 ناروغۍ په نړۍ کې څه د پاسه 5 میلیونه انسانان وژلي او په میلیونونو نورې اغیزمن کړي نړیوال اقتصاد یې اغیزمن کړی او د لانسټ میډیکل جرنل د یو تحقیقاتي راپور له مخه د دې وبا د ټولنیز او اقتصادي اثراتو له امله په نړۍ کې څه د پاسه 5 کروڑ انسانان په ذهني ناروغو اخته شوي او 1 کروڑ نور د استرابي ناروغو د خطر سره مخ دي د ساینس پوهانو اټکلو چې دا ناروغي به ورو ورو د نړۍ نه ختم شي او خلک به خپل عادي ژوند ته ستانه شي خو د دسمبر په 20 په جنیوا کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د صحت د نړیوالې ادارې مشر ډاکټر تیډروس اډانوم وویل چې روان 2020 میلادي کال کې د دې وبا له امله نور 3.3 میلیونه کسان مړه شوي دي خو په راتلونکي 2022 کال کې یې د کورونا وبا د خاتمې په اړه وویل
2022 must be the year we end the pandemic
2020 زیږیز کال باید د کرونا وبا د ختمېدو کال وګرځي، خو دغه کال کې د نړۍ هیوادونو لپاره لازمه ده چې په مستقبل کې د دا ډول وبا د مخنیوي په لړ کې د صحت په برخه کې د پام وړ سرمایه کاری وکړي.
د صحت نړیواله اداره د کرونا وبا د خاتمې په لړ کې ژمنتیا څرګندوي او په نړۍ ټینګار کوي چې په دې لړ کې یو موټی شي. خو د پېښور په لیډرډینګ روغتون کې د وایرولوژي او میډیسن څانګې مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د کورونا بدلیدونکي بڼې لکه ډیلټا او اومیکرون ساينس پوهان حیران کړي چې دا وایرس ولې دومره زر زر شکلونه بدلوي.
چونکی مخکې چې کومه اپیډمیکس راغلی به دوه درې کاله سایکل بیا به ختم شي، نو هغه خو نو شو، ځکه چې دا وایرس داسې بیل شانته و لکه د کې ویریشن یا ویریانس ډېر زر ډیولپ کیږي کنه. اول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی. وایرس خو چې میوټیشن کیږي هغه فلا غشي پکې ان افیکټیو شو. خو دې صورت کې دا ویکسین ایویټ کوي، لکه ویکسین افیکیسي هغه دومره ښه نه وي. دا اومیکرون کې دا کمال شته دی چې ایون ویکسینیټډ خلک چې دي کنه هغوی ته هم ټیکته چې هغې کې هغه بیماري دومره سخته په توګه نه وي کنه، خو هغې کې هم بیماري کیږي.
د راپورونو له مخه 2023 کال په دې حواله د پرمختګ کال و چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینونو شمیره زیاته شوه او حتی د درملو جوړولو یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا نه د بچ کېدو لپاره د خوړو ګولۍ هم جوړې کړې. د صحت د نړیوالې ادارې د شمیرو له مخه تر دا مهال د نړۍ څخه د پاسه 3 اربا یا میلیارد خلکو ته د کورونا پر ضد د واکسینو دوه خوراکه ورکړل شوي دي چې د نړۍ د مجموعي آبادۍ 8.4% جوړیږي. د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه دا مهال په نړۍ کې څه د پاسه 2.2 میلیونه کسان په کورونا ناروغۍ اخته دي، چې پکې تر ټولو زیات 45 میلیونه یوازې په امریکا کې دي. داراز په افغانستان کې 1,50,000 او پاکستان کې څه کم 14 لک کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. خو په پېښور کې پروفیسر ډاکټر انتخاب عالم وایي چې دا وایرس به زموږ د ژوند برخه وي. خو د نوموړي په اند مهمه خبره په دې ناروغۍ اخته کېدنه بلکې مړه کېدل دي، او د کورونا له امله د مړینې تناسب د نورو ناروغو په مقابله کې کم دی.
په دې ناروغۍ اخته کېدل دومره مهم نه دي، مهمه خبره له دې مړه کېدل دي. دا مهال په نړۍ کې له کورونا زیات کسان د ملاریا، سرسام او ټایفایډ یا لستری تبې مړه کېږي. خو میډیا او حکومتونو په کورونا زیات تمرکز کړی او دا یې تر ټولو خطرناکه او مهمه ناروغي بللې ده. موږ به هم د دې وایرس سره ژوند کوو، او لږه موده کې بعد د دې وایرس پر ضد د هر کس قوت مدافعت یا په دې ناروغۍ د اخته کېدو او یا د واکسین کېدو له امله زیات شي.
د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه د دسمبر 23 دې ناروغۍ تر ټولو زیات 8,00,000 کسان په امریکا کې وجلي. داراس په برازیل کې 6,00,000، په هند کې 4,00,000، بریتانیا کې 1,00,000، روس کې سکم 3,00,000 کسان او پاکستان کې څه د پاسه 28,000 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. خو په نړۍ کې څه د پاسه 2.1 میلیونه خلک ترې رغېدلي هم دي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په فیسبوک، ټویټر، انستګرام، یوټیوب ټول باندې مشال ریډیو شته، تاسو دا غزه نه خبرونه اوریدئ شئ. مخکې مو د کورونا وایرس په اړه واوریدل. په پاکستان کې حکومت ټولو خلکو ته د کورونا وایرس واکسین لازمی کړی دی او خلکو ته وایي چې تاسو واکسین وکړئ، ځکه چې که څوک واکسین ونه کړي ډیر داسې کارونه دي چې هغه نشي کولای. مثلا سفر په دوران کې تاسو د واکسینو سرټیفیکیټ ته ضرورت لري. خو ډیر خلک د واکسینو په اړه باندې عجیبه عجیبه اوازې او ګنګوسو باندې هم باور لري. په دې اړه د پامیر ساحل ریپورټ.
د پاکستان حکومت د 2020 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو استادان او لاتلسو کلونو زیات عمر لرونکي زده کوونکي باید د کووډ 19 ناروغۍ واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز وویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي او نویو زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوي نه وي. له دې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوالو پوهانو، د روغتیا نړیوال سازمان WHO او حکومتونو کووډ 19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللي، په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووډ 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2020 زیږیز کال په فبروري کې د ناحکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووډ 19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نه کړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بېلابېلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2020 زیږیز کال د مې په پای کې هندۍ خبري وپاڼې د وایر په خپل یو رپورټ کې وویل چې د کابل ښار ځنو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بېلابېلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یوه دا وه چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي سبب کیږي. ځن نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارسي یا میراثي موادو کې بدلون راولي، یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي، او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکتران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې، له واقعیتونو او له ساینسي څېړنو لرې بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لرې کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي، بلکې د جهانی وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي، چې پکې د ماسک یا تمبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بله مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف دوړ وایي خپل هم ځان واکسین کړی او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندي وي.
بالکل مو ویکسین لګولې دي چې سپتمبر پاکستان چې اول ویکسین سٹارټ شو، اول مو لګولې دي. ویکسین هیڅ داسې خاص سایډ افیکټ نشته. بالکل ویکسین به ریشه اثر حالت پہ می وي، او دا صرف دلتا پاکستان سے نہ بلکہ دسمبر تمل کے ندی ایون پیشہ دا حالت میں استان او دے ہے چ گیم ویکسین مارکیٹ تر روزی گنا اگے بند باقاعدہ کلینیکل ٹرائل کے جے کلینیکل ٹرائل اور ریسرچ نہ بعد چ کلا دا بالکل پتا ولا گی چ آیا دے دے دا سے اجزا نشتا چ گیم صحت موزیر یو بیا مارکیٹ تر ہو سی چ گیم ویکسین دی دا بالکل محفوظ دی.
ڈاکٹر رؤوف وائی واکسینو نہ ہیچ کلا دا عمر لنڈے دو لامل نشی گرزے دے، بلکہ دا وجود مدافعتی نظام پیاوڑے کوي چ سره خلک اوګد او صحتمند ژوند تیروي. د WHO یو ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وایي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
د واکسینز دټ وی هاف آر سیف واکسینز.
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړې تر معاینو او آزموینو تیریږي چې موږ باوري کړو چې د انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزاوي او موږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته ستونزه خو نه پېښوي. چې کله موږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو ازموینو تر ټولو مهمه برخه وي. له دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړېدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2020 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووډ 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساینس پوهان پوه شول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې ازموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغې وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمېر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووډ 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو یا ستنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خو د WHO یو ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووډ 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي لامل نشی ګرځیدای.
The vaccines we give cannot cause infertility.
هغه واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځیدي. دا هغه اوازه یا ګنګوسه ده چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوې او دا له حقیقت لرې خبره ده. داسې هیڅ واکسین نشته چې د شندوالي لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمز روغتون د ښځو او ولادي څانګې ډاکټر شهلا مندوخیل هم وایي چې کووېډ 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
انټي وایرل ویکسین دی د کې دا صحیح تم نکېږي په دې چې نارمل بچی د شزي او د نارینه د دواړو یو لکه د سړی د پاره خپل یو ټیسټونه موږ ګورو چې هغه واقعي دا سیمنلایسز پورا دی او د خزي خپل سایکل وی نارمل سایکل وی چې هر میاشت تر راځي او دا غي فولیکل جوړیږي دا لدی سره تعلق خونه لري. د ویکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته.
په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې دا اوازه هم خبره ده چې د کووېډ 19 واکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي. ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلعي روغتون یا ډي ایچ کیو کې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټره ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي. ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولي چې ګواکې د کووېډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمنده خلکو زړه زیانمنوي.
کوم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د ټیک چانس چې دی هغه 10 نه 14% پورې دی او کچې ته د واکسین نه څه خطرې هغه 1% نه کم ده. نو موږ وایو چې د خپل دی یو بل مرز نه 2% باندې خطرې کې ده او الټا کدې سړی ته کرونا مرض شي نو دا خطره الموست 50% پورې زیاته شي چې د مرض نه د څه پیچ ګیانې جوړې شي. د ساينس او د ډاکټرۍ اصول دا ده چې یاره ویکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي.
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې دای د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووېډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده. د کووېډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي. دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي. په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو، سترګو او پوستکي رنګ، د مخ، لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي. د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروټین یا لحمیات جوړ کړي، مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري. نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي.
دوه
واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ایم آر این ای دې په ډی این ای بدل شي او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای دې د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي. ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونه کوي یا هدایت ورکوي. زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروټین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یوه وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي. ایم آر این ای یوه نوې طریقه ده. په دې کې بدن ته د پروټینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکوو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یوه وړه برخه جوړه کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اند چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغولی شي. همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووېډ 19 ناروغۍ زیاتېدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه یې نه دي واکسین کړي. د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وې چې واکسین شوي نول. په پیښور کې ډاکټر محمد رؤف دوړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوي نه دي.
لیډی ریډینګ هسپتال ایمرجنسی زړه راټه ایمرجنسی دوه ټولې صوبے نه مریضو نرسي ونن سبو چون کې کووډ دور د نو زیو تر پیشنټ د کورونا ولرسي هغه چې مشته تلې دي چې میزا اورېزو نه تقریبا 50 نه زیو ته 10 کسان داخله وي ایمرجنسی نه چې ته کورونا شووي او بیا چې کله میز ریسرچ وکړو میز پاته تپوس نه وکړي هغه نه معلومات وکړي هغه څه چې سمره داسې بیمارو چې هغه ته داخلې شي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسانو چې چا ویکسین نه وي لګولې هیڅ پیر میز داسې یو بیماري نه داخل کړه چې هغه ډېر سیریس وي هغه ویکسین لګولې وي.
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوی کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي. دا وایرس د څو میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوی کورونا وایرس د کووډ 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون له ارقامو سره سم د وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووډ 19 ناروغۍ تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شویو واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسینه پرته نور ټول هغه دوه ستنې یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. پوهنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ سره نه هغې ټیخ پرېږي په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. ل درې نیم کالو زیاته موده کېږي چې په قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې دي، خو اوسېدونکي وایي چې د انضمام په وخت ورسره د حکومت لخوا شوې د پرمختیایي کارونو او د سیاحت او تعلیم په برخو کې د اسانتیاو وعدې په مکمله توګه نه دي پوره شوي. بلخواته حکومتي چارواکي وایي چې دوی په تدریجي ډول باندې کار کوي او کوشش کوي چې په مرحله وار شکل باندې ټول پرمختیایي کارونه سرته ورسیږي. احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمه د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلې شوی وو. په کار د چډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو د پاره واسانتیا د پاره کارونه شوی، خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی ګمات هغه وعده تکمیل ته ونه رسول.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی. نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درې نیم کال پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وایي د انضمام باوجود په هرې قبایلي ضلع کې پولیس تانې کمی دي، په روغتونونو کې اسانتیاوې د نشت برابرې دي، د جینکو لپاره ډیګري کالجونه جوړ نه کړی شول، او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري. ټولو نه غټه مطالبه زموږ دا وه چې په ان اف سي کې کوم 3% شیر دی چې هغه به موږ ته ملاویږي، او بله یو د مایوسۍ خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لګې
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې په 2019 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وایي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بګراوند په ایکس فاټا کې هیڅ کار نشته، تعلیم نشته، سکولونه نشته، سړک نشته، اوبو څښلو انتظام نشته، بجلی نشته، او ڈیولپمنٹل کار ہوئی سم نشتا ما تا دیو خی چی اومیگا پراجیکٹ دل تشوی رے من کرے دا بارڈر مارکیٹی مانے لے وی من سرے بارڈر کولا وی دل مانے لیو دا دی سوبے فائدہ دا کی دا من تا داو کلن ایس ندی شوی گپ لگے کو دلی من سر گپ روان دے
دا انزبان پر وقت حکومت وی لیو چی قبائلی سیمو کے با پر مختگ را ولی او دا غسیمو تبا دا پاکستان لقامی مالیاتی کمیسون یا این ایف سی ایوارڈ لپیسو سخا دری فیصد برخ ہم ورکوی د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال سل ارب روپۍ لګوي خو د قبایلو په وینا دغه واده لا هم نه د عملی کړی شوی جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارټی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړېدو مخکې د فاټا له اولس ټول پختنه وشي د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاذ مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړی شوی یو په کتاب کې دویم پخوانی ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي
کار څنګه سوی دی تر اوسه پورې نفسي وارډ نه را کړی نو دوی خو ډېرې وعدې کړې خو ضروري کړې وې فاټه پکې لاړ شي عوامو نه تپوس وکړي او د درې نیم کال کې ما ته دې ثابته کړي چې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی مونږ ته ښکارا کی کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې کچر ته سړک په دغه دریو کالو کې دوی جوړ کړي هغه عمر ته وخای چې دا سی یو غټ سړک پر دریو کالو کې جوړ شوی دا مونږ دی وای
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړول وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالی او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړه کړه مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټې غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې سل ارب روپۍ جاري نه کړې نو نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلی علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي او کنه خلکو چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې په قبایلی علاقې جوړ شي دا غوښته لپاره ټایم په کار دی زموږ د حکومت نه پس په عملي توګه موږ په دې عمل وکړو هغه له عدالتونه چې کوم دی یو له دغه شانتي سکولونه هم دغه شانتي چې کوم دی په هغه کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلی علاقو د نظام چلولو نو لہذا دا نه د دوه کالو هغه نه د دریو کالو چې پاکستان په دریو یا کال کې جوړ
پاکستان حکومت د 2021 2022 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتی کار لپاره دي حکومت د 2019 شلم کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړې وې خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذي میرکلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.5 ارب روپۍ جاری کړې وې او له هغه هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وې د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو او اندازې په موجوده او 13 بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګیدای شي
کم توقعات چې د خلکو وو کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خولې ونو یقینا چې هغه څه ونه شو او دا هیڅ خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز تا هغه پیسې وسره شته دي او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکۍ سره تر سره کی او هغه پیسې ورته برابر کی پای کې بیا ځان له خپل مسلې دي د بو مسلې دي چې هغه ان اف سي هغه مت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکی پاره کې بیا د چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما هغه څه دلچسپي نه ده کولې شوی نو یقینا چې کارونه هغه څه خو نه دي شوی
په خیبر پختونخوا کې ل ورګړېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قامی اسمبلی لپاره انتخابات کېدل خو د 2019 زیږدیز کال د جولای پر شلمه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو په مومندو کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یو یو چوکۍ ټاکنې وشوې د انضمام په نتیجه کې له قبایلی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو د 2019 زیږدیز کال په جنوري کې د پاکستان قامی اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو دا چې په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي. د فاټا لایرز فورم په خوانی مشر او وکیل اجاز مومند وایي د پېښور های کورټ حکم وروسته په روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلی ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلڈنگ او دا جوړ شوې دي چې په هغه کې ججان ناشتي په ځینو ځینو کې لګي مسلې شته لکه کورم چې کوم اوس د پاله چینار الټا نوی کورس روان دي جوړيږي په ساده کې نوی کورس جوړيږي په خیبر ایجنسی کې باخیده د ویزه کتلې دي الټا به یو جوډیشل باخیده کمپلیکس جوړيږي با جوړ کوم سروي شوې ده دا چې په مومندو کې اوس دوی ناشتي ارزی بلڈنگ دی هغه د پولیټیکل ایجنټ او زړه بلڈنگونو هغه کې ناشتي لوالته اوس سروي شوې ده او هغه کې پورا سټراکچر او پورا نقشې سره بهالته اوس نوی بلڈنگ به جوړیږي نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړیږي نو دا سمه خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یادې ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږدیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلی سیمه چې انضمام نوړاندې به ورته ایجنسی ویلې کېدی په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلی سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږدیز کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 500,000 نه زیاته ښودلې شوې وه کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
دا مشال ریډیو ده.